امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط ووي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي اساسي د روسي او چین د اساسو سره کتلې دي پاکستان نن خپل عملی ورس په نظامی رسمي گذشت ولمنځله او د سوری دیموکراتیک ځواکونه وایي چې د سوریې د باغوس په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړه یې وګټله
په هلمند کې 14 شوې ده 100 تنه پکې تلف شوې دي
زه خپل جوړ روغم ایس تشویش مکوي دشمن همداسې چې مختورن دی ان شاء الله مختورن به پاتې شي
دا د هلمند والی خبرې وی رپورټ وروسته خبريږي د افغانستان په سړو سیمو کې د دریو میاشتو رخصتېونه وروسته نوې تعلیمي کال پیل شوې ده او په سوریه کې د داعش ډلې مرکز باغوت هم آزاد شوه ده خود دیو نور مطالبونه مخکې ز زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وری د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسي او چین د استازو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي په دې غونډه کې د امریکا، روسي او چین استازو د افغانستان د سولې پړه په ګډو هڅو او د افغانستان خپلواکۍ ته په احترام کولو ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا، روسي او چین ځانګړو استازو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره به ګډې هڅې کوي.
د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي چې د لشکرګاه په ښار کې د بزګر د ورځې په دودیزه میله کې نن په 2014 کې درې تنه وژل شوي دیش تنه نور ټپي شوي دي د ولایت د مسؤول مقام اعلامیه کې راغلي دي چې وژل شوي کسان یو د هلمند د اقتصاد رئیس خان محمد نصرت دی او دوه نور ملکی وګړي دي دوه تنه عیني شاهدان د پیښې په حقله د امریکا غږ ته داسې وایي
والی صاحب راغلی وو پر بزګرانو پر کروندګرو ګرځېدی نو څه وخت چې دغه سټوډیوم دی و کنج ته ولاړو هلته والی صاحب خپله تشریف درلودی چې یو پټاو اوسو په هغه کې زموږ ډیری خلک زخمیان سوله او والی صاحب شکر دی جوړ وو څه مشکل نه و جوړ شوی والی صاحب دپاره
دلته غرفې ولاړې وې چې مثال بزګرانو خپل محصولات نمایش دی شي وه په دغه یوې غرفې کې 14 وسوله شر شور جوړ شو خلک سره وزغاسل خو بیرته امنیتي ځواکونو سره قرار کړل هغوی غوښتل چې یا بیرته کښېني یا دغسې خو 214 پسې رامنځته شو
د هلمند محلي چارواکو ویلي دي چې په ټاپیانو کې زیاتره ملکی وګړي دي
په همدې حال کې پولیسي جرګې کې د روزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی د قندار په ښار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی د قندار د والی ویان عزیز احمد عزیز امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه د قندار ښار د شپږمې امنیتي حوزې د شارناو په سیمه کې شوې ده عزیز زیاته کړه چې تر اوسه چا د ښاغلي بارکزی د وژلو ادعا نه ده کړې
د مهاجرو سنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې روان 2019 میلادي کال د پایل نه د مارچ تر 23 ورځې پورې د جنگ نامنې او سیلابونو لامل تر 200,000 پورې افغانان په ملک کې لخپلو مینو بې ځای شوي دي د دې وزارت ناطق محمد رضا باهر امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغو بې ځای شوو خلکو زیات شمیر د وروستیو سیلابونو لامل د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي د مهاجرو او سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیر 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 200,000 افغانان د خپلو مینو نه بې ځایه شوي وو چې نیمایي د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شوي وو
دا هم نړیوال خبرونه پاکستان نن خپل ملي ورځ په نظامی رسمي گذشت ولمنځله په دې مراسمو کې د ماليزیا صدر اعظم هم ګډون کړی و پاکستان دغه ورځ په داسې حال کې ولمنځله چې صدر اعظم عمران خان ویلي دي د هند صدر اعظم نریندرا مودي لخوا ورته د سلام او نیک هلو پیغام ورکړ شوی دی عمران خان ویلي دی مودي په ولیک کې څرګنده کړی دی چې د دې وخت دی چې د دواړو هیوادونو وګړي د سیمې لپاره د دیموکراسۍ سولې او پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي
د نیوزیلند د کرایسټ چرچ په ښار کې هغه مسجد نن پرانستل شو چې تیره هفته پکې یو تروریست وسلوال د څلوېښتو نه ډیر خلکو وژل. د نیوزیلند د صدر اعظم تر څنګ سلګونه خلک نن د شنبې په ورځ د انور مسجد ته ورغلل. پولیسو د پیښې نه وروسته مسجد کلا بند کړی و او نن یې پرېکړه وکړه چې د لمونځ کولو دپاره مسجد خوندي دی.
د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې امریکا یې تر شا ولاړه ده د سوریې د باغوس په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د جګړې د ګټلو اعلان وکړ. د خبر تفصیل د تاج امین یار ناوري.
دا څو اونیو تر سختو جګړو وروسته د خیمو هغه کمپ چې د دغې ډلې جنګیالیو د وروستي مقاومت په توګه د باغوس په کلي کې جوړ کړی و له منځه یوړل شو. د کوردي ځواکونو ویان مصطفی بالی په ټویټر کې ولیکل چې باغوس آزاد دی او د داعش پر خلاف پوځي بری ترلاسه شو. په باغوس کې د دې ډلې د روسي مورچل له منځه وړل هغې ستونزمنې جګړې ته د پام ټکی کیښود چې څو اونۍ دوام وکړ. د سیمې زرګونه خلک یې تېښتې ته اړ کړل او سلګونه یې ووژل. دغه بری د دغې ډلې د اسلامي دولت پای څرګندوي، خو دغه ډله لا هم په عراق او سوریه کې تیتو پرک شتون او پټ ځایونه لري. همداراز له داعش سره تړلې ځینې ډلې په مصر، افغانستان او نورو هیوادونو کې لا هم شته او خپلو ګواښونو ته دوام ورکوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په سومالیا کې د بم په چاودنه کې د کار او کارګر د وزارت معین او 15 کسان نور وژل شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر تورن محمد حسین ویلی دی وسلوالو په دې وزارت ډله ییز برید کړی او د وزارت معین سقر ابراهیم عبدالله د وزارت په اول منزل کې ووژلی. پولیسو ویلي د ځانمرګو برید کوونکو اول د حکومتي ودانۍ په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد وچول او بیا 15 نور وسلوال ودانۍ ته ننوتل. د الشباب وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې برید دوی کړی دی.
د روسیې د لاسوهنو په اړه ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو یو لړ نورو انتخاباتي مسایلو په حق له پلټنې کړې وې او نتیجې پرون د جمعې پر ورځ د امریکا د عدلي وزارت ته وسپارله. دغه رپورټ محرم دی او د امریکا د عدلي وزارت د مقرراتو له مخې لوی څارنوال به هغه ورزوي او تصمیم به ونیسي چې کومه برخه یې د عامو خلکو د لیدو لپاره خپره کړي. د دغه پلټنو په ترڅ کې 14 کسان او 3 شرکتونه په ورانکاریو تورن شول او و کسانو پر خپل جرم اعتراف وکړ چې 15 تنه د جمهور رئیس ټرمپ په خوانی سلاکاران ول. هغه ته د بند سزاګانی ورکړ شوې.
د موزمبیق دولتي مقاماتو ویلي دي چې د سمندري طوفان نروسته ویجاړونکو سیلاونو سده پاسه 1400 کسه وژلي. دغه سمندري طوفان چې د 120 کیلومتر په سرعت له سختو بادونو سره مل وو 13 هفته بندري خار بیره وزابه او په ملونو کسانې له سخت خطر سره مخامخ کړل. د ژغورنې عملی د کرکیچن وضعیت او سختو سیلابونو په وجه مصیبت ځپلو ته د مرستو رسولو په کار کې له ستونزو سره مخامخ دي.
او وروستۍ خبر دا چې د هند غوره لیگ سیالۍ نن پیل شولې. دا 12 ځل دی چې دغه سیالۍ کېږي. په سیالۍ کې ټوله تل اوبدلې دي. د تیر ځل په شان سکل پکې بیا هم 3 افغان لوبغاړي برخه لري. محمد نبی او راشد خان د سنرایزر حیدرآباد او مجیب رحمان د کینګز 11 پنجاب د لوبډلې سره دی. د سکل د سیالۍ لومړنۍ لوبه د چنای سوپر کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې ترمنځ همدا اوس روانه ده. د چنای کپتان مهندرا سنگ دونی او د بنګلور کپتان ویرات کوهلی دی. د ویرات کوهلی لوبډلې ټول لوبغاړي وسوځدل او یوازې اویا منډې وکړلې. په ځواب کې د چنای لوبډلې تر اوسه 23 منډې کړې دي. یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو راپورټونه وایي چې د افغانستان په سړو سیمو کې د 3 میاشتو رخصتۍ نه وروسته نن تعلیمي نوی کال پیل شوی دی. په داسې حال کې چې پیښې هم شوي دي. د هلمند ولایت مقام ویلي دي چې د لشکرګاه په ښار کې د بزګر د ورځې په دودیزه میله کې نن په 2014 کې 3 تنه وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د هلمند والی جنرال یاسین خان وایي چې په دې ولایت کې د نننیو 14 قربانیان ملکی وګړي دي چې بزګران او کروندګر پکې شامل دي. نوموړی چې له پیښ څخه روغ رمټ وتلې خبريالانو ته ویل چې په پیښه کې د تکم توان نه دی رسیدلی. په وژل شوو درو کسانو کې د هلمند اقتصاد رئیس محمد خان نصرت، یو ملکی وګړي او یو هم پولیس شامل دي. دغه راز په ټپیانو کې د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری، د ولایتي شورا مرستیال عباد الله علیزی، د اطلاعات کلتور رئیس حمید الله ویاړ، د کرهنې رئیس زلمی الکو او د هغه مرستیال رفیع الله کلم شامل دي. د هلمند والی جنرال یاسین خان د پیش په اړه داسې وایي:
زه خپل جوړ روغم، ایس تشویش مکوي، دشمن همداسې چې مختورن دی انشاءالله مختورن به پاتې شي. هلمند بزګرانو د خپل ورځ د دیقان ورځ لمانځل، چې بزدل او وحشي دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو، چې د دوو ځای په ځای کړ شویو مینونو په ذریعه انفجار ورکړه، او په میله کې جمن لیدونکي او بزګران زخمیان دي.
دا پیښه نن شنبه سهار 10 بجې د لشکرګاه ښار په کرزي سټډیوم کې د بزګر په دودیزه میله کې، چې د هلمند والی جنرال یاسین خان د ولایتي مسولینو په ملتیا د جشن په مناسبت له زراعتي غروپو څخه لیدنه باندې بوختو، د دوو پرله پسې چاودنو له امله رامنځته شوې ده. په یاد سټډیوم کې د بزګر د ورځې په مناسبت د جشن مراسم روان و. د پیښې څو عیني شاهدان داسې وایي:
هلته والی صاحب خپله تشریف درلودي، چې یو پټا وسو پاغه کې زموږ ډېرې خلق زخمیان سوله، او نورم ډیر ځوانان بزګران هم خوږ وو.
زراعت نندختون جوړ شوی او ورته جوړ شوی، امنیتي مسولین او ځینې چارواکي د دغه نندختون د لیدنې لپاره راغلي چې داخل سوله و پروګرام ته. د دې غرفو څخه لیدنه کول نندختون څخه دوی پرله پسې چاودنې وسولې، چې
پر همدې مهال ولسمشری ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې وسلوال مخالفین په دې ډول بریدونو سره د جګړې په ډګر کې د خپلې ماتې د پټولو هڅه کوي. پرام دې مهال د پیچ مسولیت وسلوالو طالبانو منلي، او په دې چاودنو کې د ګڼو دولتي مامورینو د ټپي کېدو او وژلو ادعا کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان په سړو سیمو کې د دریو میاشتو رخصتیو نه وروسته نن تعلیمي کال پیل شو. تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې د امریکا غږ خبريال ذبیح الله غازی رپورټ را لګلې ده چې بیګاش په د کونړ د ولایت د چپ درې په ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه شوی او جګړه روانه ده. د کونړ د وړي نطاق غنی مصمم امریکا غږ ته داسې وویل:
د چپ درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ خطر شوی ده. هغه لومړي معلومات چې تر اوسه پورې موږ ته رسېدلي دي، په دغه کې دواړو لورو ترمنځ جوبله اوښتې ده. لومړي معلومات ښیي چې په تر اوسه دغه کې دولس داعش وسلوال وژل شوي، شاید دغه شمېره نور هم راشي.
نوموړي وویل چې طالبانو ته هم تلفات اوختی دي، خو کره معلومات لا تر اوسه نشته. د کونړ د ولایتي شورا غړي ولایت خان مشواني د امریکا غږ ته وویل چې اول د داعش وسلوالو برید کړی دی او جګړه روانه ده. هغه وایي د ولسی خلکو ژوند هم په خطر کې دی. ولایت خان مشواني داسې وویل:
دغه د ورسټ تنګي کې د سرګړي سر کې د هوا اوار د اوار اوار د دبونو کده سرمنشا ده.
همداشان ذبیح الله غازی لیکلی دي چې له دې نه مخکې د کونړ د ماڼوغي په ولسوالۍ کې د داعش ډلې او د طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې، او داعش د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې ونیولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په افغانستان کې په سړو سیمو کې له دریو میاشتو رخصتۍ وروسته نن ښوونځي پرانستل شو، نوې تعلیمي کال شروع شو، خو لا هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان د ښوونځیو نه محروم دي. بل پلو زده کوونکي د کتابونو، ښوونکو او د ځای د کموالي شکایت هم کوي، او له حکومت نه غواړي چې ستونزې لرې کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د ژمي له درې میاشتنیو رخصتیو وروسته د افغانستان په سړو سیمو کې د شنبې په ورځ نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې لا هم 3.1 میلیونه افغان ماشومان ښوونځیو ته تللی نه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دغو ماشومانو 70% نجونې دي چې د ناامنیو، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له امله له ښوونځیو څخه محروم دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت امریکا غږ آشنا ته وویل تمه لري چې سږ کال 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. موږ تمه لرو، یا موږ برنامه لرو، چې د 90 تعلیمي کال په اوږدو کې له 1 میلیون زیات نوي زده کوونکي د پوهنې سکتور ته جذب کړو.
معرف بسوزي
اغله نه زاد زیات کړه په اوس وخت کې له 9 میلیونو او 650 زرو څخه زیات ځکهونکې خوانځي او تزي چې له 3.5 میلیونو څخه زیات یې انجونې دي په ورته وخت کې یو شمیر ځکهونکې وایي چې د نوې تعلیمي کال لپاره سره سم دوی د کتابونو خوونکو او د ځای لکموالي سره مخامخ دي د احمد پونم په کابل کې د اتم خوانځي ځکهونکې امریکا غاښناته وویل
نن زمون مکتبونه شروع شول مکتب ته لاړم موږ مکتب کې دا کتابونه چې دي ډېر زاړه ورکي او بل دا استادان هم ډېر کم دي شاګردان ډېر زیات دي استادان شاګردان ته صحیح رسیدګي نشي کولی نو حکومت نه ویل دا ده یا موږ ته دا مکتبونه غټ کړي او یا دا شاګردان کم کړي استادان هم لږ ډېر کړي او دا کتابونه هم
د پوهنې وزارت دا ستونزې منی او وایي چې د لرې کولو لپاره یې یو لړ برنامې په پام کې نیولي چې په روان کال کې به یې عملي کړي نوریا نوزت وویل چې سږ کال د پوهنې وزارت 50 میلیونه نوي درسي کتابونه پر زده کوونکو باندې ویشي او د همدې لپاره یې تر اوسه 12.2 میلیونه نوي کتابونه چاپ کړي دي هغې د ښوونځیو د کموالي ستونزې د لرې کولو په اړه د پوهنې وزارت اقداماتو ته په اشاره وویل موږ د دې ټولو ستونزو د حل لپاره برنامې لرو لکه په اووه نوم تعلیمي کال کې موږ د شپږ زرو ښوونځیو جوړول پیل کړل چې د 2200 ښوونځیو جوړول اوس پیل شوي یو شمیر یې جوړ شوي او یو شمیر نور یې هم د جوړولو په حال کې دي سږ کال هم تصمیم لرو چې د پاتې ښوونځیو د جوړولو بهیر پیل کړو اغلې نهزت د ښوونکو د کموالي ستونزې ته په اشاره وویل چې د پوهنې وزارت په اوس وخت کې 80,000 ښوونکو ته اړتیا لري چې د مالي ستونزو له امله حکومت په یو کال کې دا ستونزه لرې کولی نه شي خو هغې وویل چې حکومت ته یې د 18,000 نویو ښوونکو د استخدامولو وړاندیز کړی دی چې لا تر اوسه یې منظوري نه ده شوې د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال 299,000 ښوونکي په ښوونځیو کې پر ښوونې او روزنې بوخت دي چې له دې شمېرې څخه باندې 1,000 یې ښځې دي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نوي کال کې د ملکی وګړو په وجل کېدو او زخمی کېدو اندېښنه ښودلې ده د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی نن د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روان کال په اولو دریو ورځو کې په کابل، هلمند او قندوز کې ملکی خلک تلف شوي دي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرګ شوبله په لوه خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرګ شوبله وختل خلک اندېښمن کړي دي خغلی محمودی د شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندلې او زیاته کړه چې وروستۍ پیښې د خی چې ښکېلې خواوې د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبله لرله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت وړ ده دغه موضوع د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د نوي مریض کال په لومړۍ او دریو ورځو کې په هلمند، کندوز او کابل کې خونړۍ او حملو ګڼو خلکو ته مرګ شوبله واړوله د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښې کې 3 تنه وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومانو او دریو ښځو په ګډون 12 تنه وژل شوي دي د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړۍ ورځ هم د کابل ښار کارتي سخي ته نږدې په 314 کې شپږ تنه وژل شول او 23 نور ټپیان شول د نوي مریض کال په لومړۍ او دریو ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبلې خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هرې ممکنې لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبلې د اوختو مخه ونیول شي دوه تنو کابل خاریانو په ډیره ازادي راډیو ته داسي ویل
ایمان محمد یونس یو تن دکاندارانو نه مکریان سي مونږه غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي
مخانګل سم از ولایت کابل خاص مایې اس کنه می جنگ بس کنن بازې کله مظلومو مې مره کې مې مره غریب مې مره تیماج مې وانه
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر سلور زرتنه و چې 920 ماشومان دي طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي خو له دې وړاندې ویلیو چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري افغان چارواکو په ځنګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ شوبله په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي واصل وصال ازادي راډیو کابل
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ
درنو اوریدونکو تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې وروستي مرکز باغوز هم آزاد شو د آشنا تلویزیون راپورټ تاسو په امره اړه
د سوریه دیموکراتیک ځواکونو ویلي دي چې د سوریه په ختیځ کې باغوز سیمه یې بیرته تر خپل ولکې لاندې راوړي باغوز هغه وروستۍ سیمه وه چې اسلامي دولت یا داعش تر خپل ولکې لاندې درلوده چې د بیرته نیول کېدو لپاره یې پوځي عملیات څو اونۍ وړاندې پیل شول د باغوز د بیرته نیولو سره د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو ویاند مصطفی بالی په خپل ټویټر کې لیکلي چې
د داعش په وړاندې د سوریه پوځیان بریالي شوي دي او د اسلامي دولت ډله 100% له منځه تللې ده د بریاته در رسیدو لپاره مونږ د هغو زرګونو کسانو څخه مننه کوو چې په دې لاره کې هڅه کړې او شهیدان شوې دي
مصطفی بالی زیاته کړې چې د داعش ډله چې په خپل سر خلافت اعلان کړی و د سوریې او عراق ډېرې سیمې تر ولکې لاندې درلودې اوس له منځه تللي خو ویلي دي چې دا مبارزه به تر هغې ادامه لري تر څو دغه ډله په پوره توګه له منځه نه وي تللي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پرون د متحده ایالاتو په ملاتړ سوریه ځواکونو لخوا په سوریه کې د اسلامي دولت تر کنټرول سیمې د خوشي کولو اعلان وکړ جمهور رئیس ټرمپ هغه نقشې د رسنیو سره شریک کړې چې د 2018 کال او اوس مهال ترمنځ هغه سیمې ښایي چې د داعش تر ولکې لاندې ول
زمونږ د انتخابات په ورځ د داعش نقشه دا وه او اوس نقشه دا ده تاسو کولی شئ دا نقشه له ځان سره وساتئ مبارک
You guys can have the map. Congratulations.
د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې د پای هغه ټکی ده چې څلور کاله مخکې د امریکا په رهبرۍ په عراق او سوریه کې پیل شوی وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو ډاکټر واندا فیلباب وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهاله حکومت لپاره غږ کوي هغوی له یوې خوا په انتخاباتو باور نه لري او بل پلو په انتخاباتو کې خپل چانس هم نه ویني د بروکینګز په تحقیقاتي مرکز کې په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ د آینده په باب بحث د سټیفن هډلی په وینا پیل شو په دې بحث شو چې را روان انتخابات او د موقت حکومت د نظریې ملاتړ څوک کوي او څومره عملی دی د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی د دې بحث د پینل د یوې غړې او د سیاسي علومو متخصص ډاکټر واندا فیلباب سره مرکه کړې ده
لوان د فیلباب نه پوښتنه وشوه چې انتخابات خو د تیرو 13 کلونو په لاسته راوړنو کې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده نو که انتخابات ونشي د افغانستان حکومت د سولې پروانو مذاکراتو کې خپل مشروعیت څنګه ساتلی شي
زه له دې سره ډېره موافقه یم چې انتخابات او د قدرت بدلون په افغانستان کې په ډېرو مهمو لاسته راوړنو کې شمیرل کیږي دا هم څرګنده ده چې د افغانستان زغ ډېر خلک انتخابات غواړي هغوی غواړي چې په دې توګه له خپلو مشرانو سره حساب کتاب وکړي
واندا فیلباب براون زیاته کړه چې د افغانستان پارلماني انتخاباتو دا وښودله چې زغ ډېر خلک غواړي په رایو کې برخه واخلي د افغانستان د امنیتی حالاتو په نظر کې نیولو سره او هغه شمیر خلک چې د رایو حوزو ته راغلي وو ډېر د ستاینې وړ کار دی او دا له خپلو انتخاباتو سره د افغانستان د خلکو ډېره علاقه څرګندوي
خو له دې ټولو سره سره حکومت د جولای انتخاباتو ته چمتو نه دی، کوښښ یې وکړ. خو دلته دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې آیا انتخاباتو ته به د مشروع انتخاباتو په سترګه وکتل شي او که به د تخنیکي ستونزو او لاسوهنو ډک انتخابات وبلل شي.
دا پوښتنه هم وشوه چې آیا نړیواله ټولنه په تیره امریکا د افغانستان له حکومت سره د انتخاباتو اړوند ستونزو په اوارولو کې مرسته کولی شي او کنه.
Well, the international community
نړیواله ټولنه د انتخاباتو په دایرولو کې مرسته کولی شي، خو اوس ډیر مسائل د افغانستان په حکومت او د افغانستان په سیاسيونو پورې اړه لري. دا په یاد ولري چې د افغانستان د مخالفو سیاستوالو لخوا زخت ډیر فشار اچول شوی دی او د انتخاباتو د نه دایرولو لپاره ډیر غږونه کیږي. په دې کې پخوانی ولسمشر کرزی هم دا غږ کوي چې په کار د انتخابات وځنډیږي او موقت حکومت جوړ شي.
وروستۍ پوښتنه دا وه چې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره غږونه د هر چا چې وي، د تیرو اتلس کلونو مهمه لاسته راوړنه یعنی د افغانستان انتخابات، ولسی جرګه او د مشرانو جرګه تخریبولی او بې اعتباره کولی شي. له بل پلوه د موقت حکومت غږونه هم معمولا پخواني سیاستوال او چارواکي کوي. ظاهره ده چې هغوی په لنډمهال حکومت کې خپلې شخصي ګټې لکه وزارتونه او نور امتیازات لټوي.
ستا خبره بالکل سمه ده چې یو شمیر کسان چې د انتخاباتو د ځنډولو او لنډمهال حکومت لپاره غږ کوي، هغوی د دې لپاره دا کار کوي چې له یوې خوا نه په انتخاباتو باور نه لري او حتی خپل چانس هم په انتخاباتو کې نه ویني، او یا دا چې د خپلو هغو پیسو بهیر تقویه کوي چې دوی ته د دې په مقابل کې ورکول کیږي چې د انتخاباتو ملاتړ ونه کړي.
د بروکینګز د سیرنیز مرکز غړی واندفل باب زیاتوي دا په افغانستان کې یوه بنیادی ستونزه ده چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ موجوده ده. هغه دا چې د افغانستان مطرح او نخبه سیاسي افراد د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ ملاتړ نه کوي. واندفل باب وایي هغوی د دې په عوض چې د انتخاباتو او ښې حکومتدارۍ د پراخو ګټو ملاتړ وکړي، په خپلو شخصي ګټو او محدودو سیمه ییزو سیاسي ګټو کې ځان مصروف ساتي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روسي او چین د استازو سره د افغانستان د سولې په هکله خبرې کړې دي. د هلمند ولایت مقامات وایي د لښکرګاه په ښار کې د بزګر د ورځې په دودیزه میله کې په دوه چاودنو کې درې تنه وژل شوي دي او دېرش نور ټپیان دي. په همدې حال کې پولیسي جرګې کې د روزګان د خلکو استازی او د شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالله بارکزی د قندار په ښار کې د ناپیژندل شوو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د نیوزیلند د کرایسټ چرچ په ښار کې هغه مسجد نن پرانستل شو چې تېره اونۍ پکې یو تروریست وسلوال د څلوېښتو نه ډېر خلک ووژل. په سومالیا کې د بم په چاودنه کې د کار او کارګر د وزارت معین او پنځه نور کسان وژل شوي دي. د موزمبیق دولتي مقاماتو ویلي دي چې د سمندري طوفان وروسته به جوړونکو سیلابونو چې د پاسه څلور سوه کسان وژلي دي. دغه سمندري طوفان چې د یو سل اویا کیلومترو په سرعت له سختو بادونو سره مل و، تېره اونۍ یو بندري ښار وځپه او په میلیونونو کسان یې د سخت ګواښ سره مخ کړل. پاکستان نن خپل ملي ورځ په نظامی رسمي گذشت ولمانځله. په دې مراسمو کې د مالیزیا صدر اعظم هم ګډون کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له خوا ورته د سلام او نیک هیلو یو پیغام هم ورکړ شوی دی. د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې امریکایي تر شا ولاړه ده، د سوریې د باغوس په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف د جګړې د ګټلو اعلان وکړ. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د 2018 کال د انتخاباتو په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه راپور بشپړ شو. د روسیې د لاسوهنو په اړه ځانګړي تحقیقونکي رابرټ مولر له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه راپور پرون د جمعې په ورځ د امریکا د عدلي وزارت ته ورکړ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. دا خبرونه همدلته پای ته رسیدلې. سوشي بوکې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پای کیږي.